نوع جدید و ویروس کرونا به این اندازه نسبت
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو پرمانه پیس و لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله ارچیوال
د افغانستان د مطالعه ډله وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په بیړه وتلو په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې احتمال زیات کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی لوی درستیز او د افغانستان د مطالعه ډلې د رئیس پلاوی غړي جنرال جوزف ډنفورد پرون افغانستان د یو ماتیدونکو دولت سختن وباله او وی ویل چې د سولې مذاکراتو په سولې ژتوګه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره یو رښتینی فرصت برابر کړی دی. خو ډنفورد خبرداري ورکړ چې په دې برخه کې بیړني اقدامات به په افغانستان کې د نظم د لمنځه تللو په سیمه کې د منفي فایلو او د متحده ایالاتو په وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي لامل شي. په راپور کې راغلی چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې د منلو وړ پایلو ته د رسیدلو لپاره باید د سولې بهیر ته زیات وخت ورکړل شي او د دې کار لپاره باید د متر میاشتې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضربالاجل د تمدیدېدلو لپاره ډیپلوماتیکي هڅې پیل شي. د افغانستان د مطالعې ډلې دغه راز ویلي چې طالبانو له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د افغانستان د مطالعې د ډلې په راپور کې له افغان حکومت څخه هم غوښتنه شوې چې په خنیت د سولې له بهیر څخه ملاتړ وکړي. د افغانستان د مطالعې ډله د متحده ایالاتو د کانګرس خوا جوړه شوی او تیر کال یې کار پیل کړی او پرون یې خپل راپور چې پکې د افغانستان د سولې په تړاو وړاندیزونه شامل دي خپور کړ. د افغانستان حکومت او ځینې افغان سیاستوالو دغه راپور مثبت ارزولې خو طالبان د افغانستان د مطالعاتو ډلې راپور نیمګړی بولي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې د افغانستان د زعفرانو سګنی حاصلات نږدې 1.5 تر رسیدلی دي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی رسنوی ته ویلي چې هرات، بلخ، فاریاب، کندوز، فرا او دایکونډي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډیر زعفران تولیدوي. رستمی زیاته کړي چې تیر کال کې په نږدې 2900 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان زعفرانو په دې وروستیو کې په نړۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 2020 کال په کلنی راپور کې ویلي چې پر خبریالانو باندې وروستیو هدفي بریدونو د رسنیو د تولید ظرفیت خورا ټیټ کړی او د رسنیو او خبریالانو ترمنځ یې ځاني سانسور پراخ کړی. دا راپور چې په 2020 کال کې د افغان خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د وضعیت، د خبریالانو د هدفي وژنو، د بیان د ازادۍ حالت او د بیان او رسنیو د ازادۍ پر وضعیت د سولې د پروسې د اغیزو په اړه دی نن خپور شوی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په دې راپور کې راغلی چې په 2020 کال کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 122 پیښې ثبت شوي چې د 2019 په پرتله پکې 6% زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلی چې د کمیټې لخوا د راټولو شویو شمیرو له مخې طالبان او داعش ډلې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالو او ګواښونو د ډیرو پیښو مسؤلیت په غاړه لري او حکومتي مسؤلین او موظفین بیا په دویمه درجه کې دي. تاسې له امریکا غږ راډیو د دې سات خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداري او روسي په رسمي ډول د نیو سټارټ په نوم د اتمي وسلو تړون د 15 کلونو لپاره تمدید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو اعلامیه کې وویل ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې خپل خلک به له اتمي ګواښونو خوندي کوي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه ګام د وسلو د کنټرول لپاره د خبرو دوام ته لاره برابروي. د نیو سټارټ تړون 2010 کال کې د روسیې او امریکا ترمنځ لاسلیک شو او د 2021 کال د فبروري په 15مه موده پای ته ورسېده. اوس د امریکا نوې ادارې روسیې سره د 15 نورو کلونو لپاره دغه تړون وغځاو او لای خودلی چې دا کار به د وسلو د سیالۍ مخنیوي وکړي. د امریکا د سنا جرګې د دواړو ګوندونو د سناتورانو یوې ډلې د روسیې پر هغو چارواکو چې د اپوزیشن د مشر الکسی ناوالنی په مسمومولو کې لاس لري د بندیزونو د لګولو لپاره یو لایحه وړاندې کړه. دا لایحه یو ورځ وروسته له دې وړاندیز شوه چې د مسکو یوې محکمې ناوالنی په نږدې 3 کاله بند محکوم کړ. لایحه د امریکا حکومت ته لارښوونه کوي چې معلومه کړي آیا کرملین د امریکا د متحدو ایالاتو د هغو قوانینو سره سرغړونه کړي چې پر اساس د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو استعمال منه دي. بلخوا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل نن په درې ورځني سفر مسکو ته ځي. نوموړی دغه سفر داسې مهال تر سره کوي چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د زندانی کېدو او د مظاهره کوونکو د ځپنې په خاطر پر مسکو د لویدیځو هیوادونو نیوکې زیاتې شوې دي. له روسیې چارواکو سره د بوریل د خبرو یوه مهمه موضوع به هم داوي. بوریل ټینګار کړی چې دی به په دې سفر کې په دې اړه کرملین ته ښکاره پیغام ورکړي. دا به له 2018 کال وروسته روسیې ته د اروپایي ټولنې د یو لوړ پوړي چارواکي لومړی سفر وي چې ترسره کوي. مسکو د ناوالنی د خوشې کېدو لپاره د لویدیځ غوښتنو ته پام نه دی کړی. د حقونو یوه نړیواله مدافع ډله وایي روسیا او ایران د نړۍ د هغو استبدادي هیوادونو په سر کې دي چې د ځپونکو اقداماتو جرړې له دې هیواده بهر ته هم غځېدلي دي. د ازادۍ کور په راپور کې راغلي چې تهران او کرملین خپل وګړي په بهر کې په نښه کوي. په راپور کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو یادونه هم شوې ده. د ازادۍ کور چې مرکز یې په امریکا کې دی په یو نوي راپور کې ویلي چې د روسیې حکومت له دې هیواده بهر هم پراخ او قهرجن ځپونکي فعالیتونه لري او په دې ترڅ کې تر ډېره په بهر کې د هغو کسانو چې په خوا د دوی خپل خلک وو او یا د هغو چې دوی فکر کوي ګواښ ورته کوي په هدف وژنو اتکا کوي. د ازادۍ کور په دې راپور کې راغلي چې تیرو شپږو کلونو کې د نړۍ په کچه له ټولو شپږ هدف وژنو څخه اوه کې روسیا او پنځو کې ایران رژیم لاس لري. د واکسین ویشلو مؤسسې کوواکس د کووېډ 19 لږ تر لږه 313 میلیونه دوز واکسین بېوزلو هیوادونو ته ځانګړي کړي او غواړي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ور وسپاري. د دې مؤسسې مشرانو ویلي چې په لومړي پړاو کې به د دوی له لوري ویشل کېدونکي واکسین د 115 هیوادونو 3.3 سلنه خلکو ته ورسیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي آنلین ستراند یو غونډې ته وویل چې د کوواکس د واکسین ورکړه باید د فبروري په پای او د مارچ په لومړیو کې پیل شي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. دا هم د دې خبرونه لومړی راپورټ. د عدلی وزیر فضل احمد معنوی وایي چې له اوږده ځنډ وروسته د افغانستان د طبیعت د اخیستلو پر غوښتنلیکونو باندې د غور بهیر بیرته پیل شوی دی. د عدلی وزارت د معلوماتو له مخې په روان 1499 لمریز کال کې 14 تنو د افغانستان د طبیعت د اخیستلو لپاره دغه وزارت ته غوښتنلیکونه سپارلي دي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په راپورټ کې واوري.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوی وی چې د افغان حکومت له خوا زور او هوادو او غړو ته چې د افغانستان طبیعت اخلي د طبیعت د اخیستلو بهیر د وګړو ضرورتسته د تپل شوې دي. فضل احمد مانوی د پنځمه پورز د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو دروان بهیر په لړ کې خبر اعلان کوي چې سکل دی نه سره د افغانستان د طبیعت د اخیستلو وخت لیکونه د عدلی وزارت ته سپارلی.
د سالای گذشته بنا به هدایت ریاست جمهوریت
په تیرو کلونو کې د جمهوریت ریاست د هدایت لمخې د طبیعت د ترلاسه کولو د اسناد او د اداري پړاوونو بهیر بند وو چې په تیرو دریو میاشتو کې جمهور ریاست ته د یو ارخیز راپور د وړاندې کولو وروسته د عدلی وزارت بیرته د اجازه ترلاسه کړه. د تابعیت د ترلاسه کولو غوښتونکو ته د قانوني پړاوونو د بهیر په پای کې تابعیت ورکړل شي.
په دغه دیلس بهرنی اوسیدونکو کې د جنوبی کوریا، برتانیا، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران اوسیدونکي شامل دي. د عدلی وزارت د معلوماتو له مخې سکل 320 افغانانو د افغانستان د تابعیت د پرېښودو لپاره هم وزارت تخپل غوښتنلیکونه سپارلي چې سکل او نورو تیرو کلونو د سپارل شوو غوښتنلیکونو څخه 319 تنو د طبیعت د پرېښودلو اسناد بشپړ شوي او په 340 دوسیو باندې لا هم کار روان دي. هغوی چې د افغانستان د طبیعت د پرېښودو لپاره خپل غوښتنلیکونه د عدلی وزارت ته سپارلي اوس مهال په ایران، اتریش، هالند، روسیا، ازبکستان، اوکراین، بلغاریا، جاپان او اندونیزیا کې اوسیږي چې دغو هیوادو د قوانینو له مخې د ګونه طبیعت څوک نشي ساتلی. د عدلی وزیر ویل چې طبیعت د پریخدلو بهیر ډیر پیچلی او اوږد وخت اخلي چې په قربه هیوادونو کې مشتو افغانانو ته ډیرې ستونزې راولاړي. هغه ویل چې دغه سي افغانانو اسناد د سو حکومتي ادارو په ځانګړي ډول د مرکزي حیثیت مالی وزارت او ملي امنیت دراسات لخوا پلټل کیږي چې خورا زیات وخت اخلي. اوس مهال په افغانستان کې د طبیعت په نوي قانون باندې کار لا روان دی.
بحث طبیعت او ترک طبیعت د ګمرې
د طبیعت د پریخدلو بحث یو خوشینونکې امر دی، خو متاسفانه یو شمیر افغانان په محدودو هیوادونو کې چې هغوی دوګونه طبیعت نه مني د یو ګواخ سره مخ دي. موږ مجبور یو چې هغوی سره مرسته وکړو، ځکه چې په دغو هیوادونو کې ژوند کوي. د دې لپاره چې په دغو هیوادونو کې ژوند وکړي، د طبیعت د پریښودلو غوښتنه کوي. له بده مرغه چې دا پروسه ډیره پیچلې ده، په دې باندې بحث کوو چې څنګه دا پروسه اسانه کړو.
کم ساخته میتونی
خغلی مانوی وړاندیز وکړ چې دغه اسنادو د سړي کار دی یوازې د دې وزارت ته وسپارل شي. په تیرو سبا باندې څلوېښت کلونو کې په سلګونو زره افغانان د جنګ جګړو او د جګړو څخه د زیږیدلو ناخوالو له امله خپل هیواد پریښودو ته اړ شوي، چې د ایران په ګډون په یو شمېر اروپایي هیوادو کې د دوه ګونی طبیعت د نه منلو له امله په دغو هیوادو کې بېش افغانان د کار او د ژوند د تیرولو د نورو چارو دپاره خپل طبیعت پریښودو ته اړ کیږي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا حکومت وایي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه شرایطو ته پکاتو پریکړه کیږي. د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلی چې دوی د هغه سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي چې د افغانستان حکومت پکې مشمولیت ولري. د ناامنیو او جګړو په درشل کې بلګور ملتونو ویلي چې په هرو لسو افغانانو کې څلور تنه له لوږې سره مخامخ دي. نور حال زموږ د همکار احمد شکیب دوست په رپورټ کې واوري.
د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی په پینټاګون کې خبريالانو ته ویلي چې د امریکا نوی حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د خپل پوځیانو د حضور په اړه کوم پریکړه نه ده کړې.
any future
de paujiano daraston ki huzur pada da se kuma prekra nashta che ze elan kram pa afghanistan ki de paujiano de huzur pa ara rasul ki prekre ba de sharayto par asas ki gi
د طالبانو او امریکا د سولې د تړون مخې چې تیر کال په دوحه کې لاسلیک شو، ټول بهرنی پوځیان باید د 2020 کال د مې تر میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي. د دفاع وزارت وایي ټینګار کړی چې واشنگټن په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره سیاسي جوړجاړي ته ژمن ده او په دې بهیر کې باید د افغانستان حکومت شامل وي.
مونږ په افغانستان کې د هغه سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوو چې د افغانستان حکومت پکې شامل وي. مونږ څو ځلې ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کوو. مونږ به د سیاسي روغې جوړې تر لاسه کې دوه وروسته هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
د تازه شمیرو لمخې اوس مهال د امریکا 2015 او د ناتو شاوخوا 10,000 پوځیان په افغانستان کې ډیر دي. څو ورځې مخکې رويټرز خبري اژانس د ناتو د څلورو جګپړو چارواکو په حواله خبر ورکړیو چې بهرني پوځیان د نیلم میاشتې وروسته هم په افغانستان کې د پاتې کېدو تکل لري. امریکایي چارواکي په داسې حال کې د خپل پوځیانو حضور شرایطو پوری تړي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د سر مفتش ادارې سیګار په افغانستان کې د سولې د واقعو په اړه خبرداري ورکړه ده. د سیګار په باور د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د امریکا هڅو کومه خاصه پایله نه لرله. د بلې خوا څو لسیزو جګړو او د ولسونو د بې ځایه کېدو، اقلیمي بدلونونو او اوس د کورونا وبا له کبله د افغانستان نیمایي نفوس عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې مرستیال رامش راجا سنگ هم یوې غونډې ته ویلي چې سږ کال د اړمنو کسانو شمیر دوه چنده شوی دی.
The number of people in need has doubled from 9.4
million. د تلور څلويخت اشاریه څلور میلیونو عمومي نفوس څخه د ارمنو خلکو شمیر په 2020 کال کې 9.4 څلور نه په 2021 کال کې 13.4 څلور میلیونو تل ول شوې دی. اوس په لاسو کسانو کې څلور تنه لږ سره مخامخ دي. دا په دې معنی ده چې څناڅه 19 میلیونه خلک په کلکیچ کې دي او یا تر مارچ میاشتې پورې به د خوراک د مسؤلیت یا نه خوندیتو په عاجل مرحله کې وي. کله چې د نوي کال پړاو پیلېږي، تقریبا د ټولو ماشومان نیمایي برخه به خوارزوا کې وي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي عادل راس په شمول د غوړو هیوادونو چارواکو د سشمې پورس د ویډیو کانفرنس لاره په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه مجلس درلود. مېرمن راز د غونډې برخوال ته وویل چې د طالبانو د بریدونو لواجه امنیتي وضعیت د خرابېدو په لوري روان دی.
کرونا وایرس زموږ اقتصاد ته زیان رسولی، میلیونونه کسانې بې وزلۍ ته اړ کړي او بیکاری رامنځته کړې ده. همدارنګه اوبا د دې لامل شوې چې له ګاونډیو هیوادونو نه د پام وړ کډوال بیرته هیواد ته ستانه شي. دغه چارې له اوبا سره په ګډه د کورنیو بې ځایه شویو کسانو شمیر هم زیات کړی دی. د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بې رحمه تاوتریخوالي د زیاتېدو له وجې امنیتي وضعیت هم په خرابېدو دی.
لبل خدای افغانستان ولسمشر نن په ارک کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د بحران مدیریت او د استراري حالاتو د کمیسیون لوی وغړي یانس لینارچیچ سره مجلس کړی دی. د ارک په لمی کې راغلی چې اروپایی ټولنه به خپل بشری مرستو ته دوام ورکړي او دغه مرستې به د بی طرفۍ او خپلواکۍ پر اصولو ترسره کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویشلو په بهیر کې د چټکتیا لپاره ډیجیټل سیستم جوړ کړی دی. د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د چارواکو په وینا د یاد سیستم په جوړولو سره د الکترونیکي تذکرو د ویشلو په برخه کې د دغه ادارې ظرفیت دوه برابر لوړ شوی دی. په دې باره کې له کابل ممتاز بهیر رپورټ لري.
د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولی د پنځشنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې د ډیجیټل آنلاین سیستم پرامست کولو سره د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې د ناوړې استفادې او فساد مخنیول شوې ده. ښاغلی رسولی د غراز وویل چې د برېښنایي تذکرو د ویش په بهیر کې د چټکتیا لپاره د هویت د تثبیت ډیجیټل سیستم چمتو شوی دی او د کاغذي تذکرو ټول معلومات او د اساس کتابونه په دې سیستم کې درج شوي دي. غرام د شانوول چې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سلور شپېته او په ایران کې شپږ مرکزونه جوړ شوې دي.
ما د سال 1300
موږ په تیر مالي کال کې له 1 میلیون څخه زیات برېښنایي تذکرې په خلکو وویشلې. دا په داسې حال کې ده چې وړم کال دا کچه شپږ سوه او اویا زرو ته رسیدله.
در حال است که ما در سال گذشته 670,000 تذکره داشتیم.
خود افغانستان ولسی جرګه د حکومت لخوا د برېښنایي تذکرو د ویش په پس بهیر انتقاد کوي او وایي چې اکثره خلک د دغو تذکرو اخیستلو ته لیواله دي. خو د تذکرو د ویشلو په مرکزونو کې د ظرفیتونو د نشتوالي له امله د لیوالتیا د کچه راټیټه شوې ده. د دغه جرګې غړي آریان یون امریکا غته وویل
زه فکر کوم چې ولس د دې په مزایا اوس پوه شوی چې دا ډېر ګټې لري او دغه تذکره به ترلاسه کړي. خو د حکومت د خوا پروسه ډېره پورو روانه ده او سره د دې چې موږ څو بار د ولس دغه غوښتنې سره شریکي کړي خو تر ننه پورې حکومت توجه نه ده کړې. باید دغه پروسه ګړندۍ شي ځکه چې خلک چیرې دغه پروسه واخلي د ډېر نور ستونزو مخنیوي کېدای شي.
خو د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې رئیس احمد جاوید رسولی وویل چې په اوس وخت کې دغه اداره هر ورځ د 40,000 برېښنایي تذکرو د ویشلو ظرفیت لري او څه باندې 2.5 میلیونه کسانو د دغې تذکرې د اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې ده. د کابل اوسیدونکو وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش په ټولو چارو کې په ځانګړي ډول دیموکراتیکو پروسو کې د شفافیت لامل کیږي. د نقیب الله اوازی ملا پونوم د دغه خار اوسیدونکو وایي
د انتخاباتو
پرستونکو ټاکونکو کې به زموږ کار شفاف وي. هر څومره چې شفافیت راشي دا زموږ او زموږ د هیواد په ګټه دی. موږ تاسو د صحنه شاهدان وو چې ډېر زیات ګډوډي وشوي. په دغه تذکرو سره هغه ستونزې چې پټاکونو کې شوې وي خای بیا ونه شي. په برېښنایي تذکرو کې د افغان کلمې د درجولو او نه درجولو پر سر لانجو د دغه تذکرو د ویش بهیر د سو کلنو لپاره وزنډو. خود افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دغه لانجو د ختمولو لپاره د 1409 کال په لومړیو کې په دغه تذکرو کې د دین، افغانیت او قومیت د درجولو فرمان ورکړ او د 1409 کال په غوی میاشت کې د لومړی برېښنایي تذکرې په اخیستلو سره دغه بهیر رسمن پرانیست. د افغانستان د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو په اساس تر اوسه په ټول افغانستان کې 1,000,000 برېښنایي تذکرې ویشل شوي دي. خو دغه ادارې ویلي چې وروستیو اصلاحاتو ته په پام لرنې په 1409 کال کې به شاوخوا 15 میلیونه تذکرې په خلکو وویشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د شمالي کوریا په باب په خپل تازه راپورټ کې ویلي دي چې په هغه منځوي سوي هیواد کې د بشر په خلاف د جرمونو لړۍ د پخوا په څیر دوام لري. لا جنیو څخه د خبريال لیزا شلاین د رپورت خلاصه لا سید سلیمان شفت خواوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په دې تازه رپورت کې چې د 4 شنبه په ورځ په جنیو کې خپور شوه راغلي دي چې د شمالي کوریا د دولتي چارواکو لخوا په سیستماتیکه توګه په ذهني او جسماني توګه د قیدیانو د ربړولو او شکنجه کولو او ازارولو په باور ته د اعتبار وړ رپورټونه رسیدلي دي. په ریپورت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د شمالي کوریا چارواکي په منظم ډول د خپل ولس د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو او د هغوی د کنټرولولو په خاطر له هر ډول جرمونو نه په کار اخیستلو باندې تورن کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې د شمالي کوریا د چارواکو اعمال په اغلب احتمال د بشر په ضد جنگي جرایمو پر هدف کې حسابېږي. دا ریپورت د هغو سلګونو کسانو سره د مرکو په بنسټ تیار شوی دی چې د شمالي کوریا نه په دې وروستیو وختونو کې جنوبي کوریا ته را تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څارونکي وایي کوم سقه معلومات چې هغوی ته له دغو خلکو سره د مرکو نه په لاس ورغلي دي په څرګنده توګه ښایي چې د شمالي کوریا په دولتي محبسونو او توقیف خانو کې په منظمه او مسلسله توګه د بشر په ضد جرمونه سرته رسیږي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایاندي راوینا شمدسانی امریکا غږ ته وویل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون ته اعتباري ریپورټونه رسیدلي دي.
We have found that 7 years on from a UN investigation which found that horrible crimes against humanity were being committed.
موږ ته د ملګرو ملتونو د وکلن تفتیش نه دا حقیقت پټاګه شوی چې د شمالي کوریا په دیموکراتیک جمهوریت کې د قائدانو سره ډول ډول ظلمونه کیږي چې په اغلب ګمان د بشر په ضد جنگي جرمونو پر هدف کې حسابېدلای شي. وجل په زور او جبر غلامول شکنجه کول او په ځینو مواردو کې په قصدي توګه د هغوی غایبول شامل دي. موږ معلومه کړله چې د تیرو وو کلونو په موده کې د هغه هیواد د چارواکو پر رویا او سلوک کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. جرمونه هماغه شان دوام لري. کوم شواهد چې موږ راټول کړي دي ښایي چې تر اوسه د یو قیدي په باب هم له چا نه پوښتنه نه ده شوې. دا ریپورت چې په 15 خونو کې خپل شوی دی د شمالي کوریا په دولتي محبسونو کې لقیدان سره ناروا او ناجایز سلوک په باب دردونکو شواهد پکې درج او خپل شوی دی. په دې ریپورت کې په نړیواله ټولنه باندې غږ شوی دی چې د کیم جونګ اون له رژیم سره دی حساب وکړي او د مذاکرات په وخت کې د بشري حقوق درناوي په خپل اولیتونو کې شامل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایاند وای په داسې حال کې چې د شمالي کوریا له مشرانو سره په سیاسي کچه د مذاکراتو ټول تمرکز د هیواد د اټومي وسلو د کنټرول په اړه دی د بشري حقوقو په اړه ورسره د سره خبرې نه کیږي ثانوي اهمیت ورکول کیږي.
There's been very little discussion of the human rights situation on the ground, very little discussion of justice and accountability for crimes against humanity.
عملاً د شمالي کوریا د مشرانو سره د بشري حقوقو په اړه ډیر کم بحثونه شوي دي او نو ورسره د عدالت او انصاف او د بشر په ضد جرمونو لامل محاسبه شوي. که واقعا موږ د کوریا په ټاپو وزمه کې د یوې دوامداري او نړیوال سولې غوښتونکو نو دغه ډول غیر انساني جرمونو پای ته رسول او د قیدیانو لپاره د عدالت او انصاف غوښتنه او د حق ملاتړ هم ضروری دي. نو موږ وایو چې د شمالي کوریا مشران باید نړیوال جنایي محکمې ته او یا بلې کومې مناسبې اختصاصي محکمې ته د حساب او کتاب په غرض راکښ کړی شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اورئ. د کونړ په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې ماشومان ته د واکسینو په وړاندې خندونه ستا خو په لوی لار کې کومه ورته ګمارلې دي چې هر میاشت زرګونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین کوي. نور حال از مرد خبريال ذبیح الله غازی پر رپورت کې وایي.
د کونړ په ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي چې د دې ولایت لوی ولارو او عامه ځایونو کې د واکسینو ټیمونه ګمارلې چې هر میاشت تر 15,000 ماشومان ته د پلج د مخنیوي واکسین رسوي. دا امیر روغتیا رئیس ډاکټر عزیز صافی امریکا غټول په لوی ولارو کې ګڼ داسې ټیمونه ګمارلې چې ماشومان ته واکسین کوي. په ډیرو سیمو کې وسلوال د واکسینو پر وړاندې خندونه جوړي خو کده هر څومره نه امن سیمه نه خلک راوځي او ماشومان ورسره نو حتمان واکسین کیږي.
او په دې کې هغه ماشومان چې د 15 کلنې نه کم ټول ماشومان چې د 15 کلنې نه عبور مرور کوي دغه ته واکسین کیږي. او د دې کامیابی دا ده چې دغه ماشوم حتمان په د کال په ټول کې حتمان د دې چیک پوینټ نه تیریږي. کاغه بنا په هر دلال یا مریض کیږي یا د خپل مور پلا سره کم ساغه تزي کم زی تزي په هر دلایلو سره چی یا واده تزي یا غم خادي تزي نو په هر دغه مانی چی دلیل مانی چی د ماشوم حتمند دی درې یو وخت راوځي او دلته واکسیناتوران وتناستي او دوی واکسین کیږي نو دا ډیره کامیابه ستراتیژي ده.
هغه وایي کڅه هم اوس طالبانو د خپلواک لاندې سیمو کې د واکسینو پروسه کې د مرستې ژمنه کړي خو د لوی لارو ټیمونو د پاتې کېدونکو ماشومان او کچا کم کړي چې دا یو بریالي چاره ده.
هر مېش کې 15000 نه ډیر ماشومان پی ټی ټین واکسین کوي، یعنی دا ماشومان د سیدی چې کداغه سره موږ جمع کوو موږ وایو چې 15000 پورې زمنګ ماشومان به پاتې نو دا ماشومان کیږي. خدا په مختلفو دورو کې بیا هم دغه ماشومان زمنګ په یعنی زپ دی وایم چې کېدای شي د پی ټی ټی په واسطه باندې زمنګ او یان تر 30% پورې دغه ماشومان دغه کم چې د نه هتیر زره دي دا به واکسین شوی، ځکه چې دغه ماشوم بار بار راځي بیا راځي بیا راځي د واکسین نه دانه پاتې کیږي.
ګڼ ولسی خلک د واکسینو پر وړاندې شته خوندونو اندیښمن کړي خو وايي ک په قومي کچه هڅې وشي او د کمپاینونو پر وړاندې شته خوندونه ختم شینو ماشومان به له وی خطرناکې ناروغي نجات پیدا کی. د کونړ په ولایت کې روغتیاي چارواکي وايي په قومي کچه هڅې کړي چې د واکسینو پر وړاندې شته خوندونه ختم کی.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان روانه وزیر ته پام راړولې. د همدغه تبصرو په اساس پام کوي رپورت ته. فارن پالیسی لیکي سره لدې چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن شمنه کړې و چې د افغانستان جګړه به پای ته رسي، خو پښتنه دا نه ده چې آیا پوځیان به له افغانستانه ووباسي کنه، بلکې پښتنه دا ده چې په افغانستان کې تر لاسه شوی بریاوې څنګه خوندي کولې او دا یقیني کولای شي چې په دې هیواد کې د امریکا د څو لسیزو قرباني نه ځای کیږي. دا چې څنګه او څوک د لاسه راغلو بریاوو د ساتلو تضمین کولای شي، سیاسي شنونکي او د باور د ټولنې مشر نجیب الله آزاد امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
د دې لاسراونو د ځای کېدو د مخنیوي تضمین تر ډیره بریده نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه متحده ایالاتونه کولای شي. نوک چې د متحده ایالاتونو د یو ستراتیژیک پالیسۍ لمخې هم شمول پالیسۍ لمخې چې په اروپایي ټولنه او د ناتو سازمان په اعتماد کې اخیستی وي او هم افغان دولت او د همغه پالیسۍ او ستراتیژۍ لمخې د سولې پروسه پر مخ بوزي، نو دا کومه ستونزمنه خبره نه ده چې د افغانستان کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې هم تضمین سي د زیان مخه ونیول سي او سره د دې د لاړېرو پرمختګونو ته هم لار هواره سي.
نېشنل انټرست لیکي ولې د امریکا متحده ایالات جګړه نشي ګټلی. د خبرونې لیکوال لیکي موږ ته ډیرو سیاسي مشرانو او د نظر خوندانو د تلویزیون لارې خبرو کې دا ویلي چې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو ځواکمن پاوز لري چې تاریخ کې ساره نشته. خو یو شمیر خلک د خبرې ته حیران دي چې د دې ځواکمن پاوز په لارو سره د مثال په ډول امریکا ولې د افغانستان جګړه نشي ګټله. د افغانستان د دفاع وزارت په خواني وایان جنرال دولت وزیري له نظامی اړخه د پښتنه د ځواب کړه.
کدا سختنه له دوه خوونه وڅیړو، لمړی خدای دې چې په افغانستان کې جګړه سخته ده، ځکه د افغانستان خلک د جګړې سره بلد دي، بل زمونږ هیواد غرنی هیواد دی. امریکایانو لپاره یا د بارنیو سفارتیرو لپاره په غرنی سیمه کې خصوصا لکه افغانستان جګړه مشکلې وي. دویم برخه کې وڅیړو هغه دا ده چې زه په دې عقیده نه یم چې امریکا په افغانستان کې جګړه بایللې وي. ایلاته دا چې د ناتو سازمان دی او ډیر متحدین هم لري، ډیر قوت هم لري، امکانات هم لري، مالی امکانات او وسلو امکانات هم لري، کافی سرتیر هم لري، د دې وسلري چې جګړه وګټي. خو زه فکر کوم چې دلته جګړه یو لوبه ده او دا جګړه هم داسې ترې وخت پرې وګدولې هدف دی. نو زما په عقیده باندې امریکا کولای شول چې په پاکستان باندې فشار راوړی وي، طالبانو باندې فشار راوړی وي او یو قاتی جګړه کړي وي د دې لپاره چې هغه جګړه زر زر کټلې وي. دوی کولای شول چې د افغانستان وسلوال پوځ جوړ کړي وي، خپل اور سره سم مرسته کړي وي، دلته خلکو ته کار پیدا کړي وي، چې خلکو سره مرسته کړي وي، دلته جنگ سالاران ور کړي وي، دا ټولې د جګړې د خنمولو سره ګټه پیدا کوله او ور سره مرسته کوله، مګر دوی دا کار ونه کړ. نېشنل ورځپاڼه
لیکلي ایران پر روان ترهګریز تاوتریخوالی سربیره د طالب مشرانو کوربه شو. د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ ایوه ډله تهران ته تللې او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې. په په دغه حال کې چې د دولت مرکزی پلاوی په دوحه کې دوم پړاو خبرو پایل لپاره په ټاکلي وخت حضور درلو، ولې طالب مشانو د خبرو پر ځای سفرونه پایل کړل؟ په خوانی طالب چارواکی ملا عبدالسلام زئیف امریکا غاک آشنا رادیو ته وویل
دا پروسه د سیو انتظار حالت تکړه چې دای سي درې عامل وي. یو عامل دای چې د امریکا پالیسی تر اوسه پورې پوره واضح نه ده.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.